امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرټکی. پاکستان د می له څلورشتمې تعلیمی ادارې بیا پرانستل کیږي. افغانستان طالبانو د تیر کال په پرتله و دېرش سلنه بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل او فلسطین ملګرو ملتونو نن د پنجشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان او په ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو د ډلې لخوا د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د جګړې په اړه بیړنۍ غونډه رابللې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ. ستړي مو شهیده جیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د پنجشنبې یا زیارت ورځ کال 2021 د مې د میاشتې شلمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. په دې خپرونې کې کورني او نور سیمه ییز رپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. زموږ سره مل وسئ. راځو د یوې لنډې دمې وروسته.
ډیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساته په دیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساته لډي وسره اوسئ.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیلا بیل موضوعات لرو تاسو سره به شریکو. هیله لرو چې تر پای سره مل پاتې شئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ټول بند او وروسته په هیواد کې لږوندې نرمي راغلې ده او ځینې تعلیمي ادارې به هم پرانستل کیږي. راځئ چې تفصیل یې د رابیه پیر څخه واورو چې زموږ سره په تیرې خبرونه کې راغلي وو او د ځینو پوښتنو ځوابونو ته یې ځواب ویلو.
د حکومت لاړه د نرمي اعلانونه خصوصي دي خدا په داسې حال کې څه دي چې په تیر شواروس کې هم یو سل یو دیرش کسان دغه وایرس څخه مړه شوي دي او د څلور زره څخه زیات کسان دغه رنځ ښکار شوي دي او دغه شمېره د څلور زره څخه زیاته شوې ده چې په تیرو څو شپو کې راکمه شوې هم و راټیټه شوې وه. خو اوس د یوولس ورځو پس بیرته دغه رنځورانو شمېره هم زیاته شوې ده او د مړو په شمېره کې هم زیاتوب راغلی دي. د نرمی کومش خبرې وکړو. نرمی چې دا هغه د تیر ول د ورځې راهیسې د دوشنبې د ورځې راهیسې دغه نرمی قرار قرار اوس کیږي. بازارونه خلاص شوي دي. تر اتو بجو پورې دوکانونه هم خلاص دي. اوس اعلان شوی دی چې د راتلونکي څلورویشتمې نیټې څخه به په مختلف پړاوو کې د سکولونه خلاص کړی سي او د دې سره نورې هم څه نرمي دا امکانات دي چې نورې هم نرمي وکړی سي. په هغه کې د ریسټورانټونو کم چې تړل شوي وو او هغه کې بهر د خوراک اجازه نه وه، نه دننه د خوراک اجازه وه. هغه اجازه به اوس یوازې بهر ورکړی سي او خلک به د ریسټورانټونو څخه کورو ته هم خوراک وړی سي او بهر به هم کښېنستی سي. د دې لپاره د دې سره دا هم ویل کېږي چې داسې هم امکانات دي چې څه د ځایونه د سلګری خلاص کړي. پارکونه هم د واک د پاره یا د ورزشونو د پاره خلاص کړي سوي دي. خو تر اوسه پورې نور د لوبو ځایونه چې تر اوسه نه دي خلاص شوي هغه هم دا ویل کېږي چې د دې څخه به بندیزونه لیرې کړی سي.
راوی پیر، د کورونا وایرس پر ضد چې کوم واکسینونه دي د هغې لړۍ دا مهال څنګه دوام لري؟
منسه واکسینونه خو د تیر فروری راهیسې روان دي. خو دغه واکسینونه اوس هم ډېر دغه عمل ډېر سلو دی، ډېر آهسته دی، ډېر سست دی. ولې چې څه خو واکسین را روان چې کم دي هغه په مختلف وختونو کې مختلف پړاو کې را روان دي او د دې سره د خلکو که څه هم د حکومت دا وینا ده چې د خلکو د رجسټریشن عمل زیات شوی دی، تیز شوی دی. او اوس نن ان سی او سی نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر دا خبره کړې ده د یوټیوب د لارې دا پیغام ورکړی دی خدا تلس کلو او د دې څخه بالای کم کسان چې دی هغه په بهرني هیوادونو کې سبقان وای ویزه لري او یا چې دی هغه یلته د باندې کاروبارونه کوي نو هغه ته به ویکسینونه لګول کیږي که هغه ضرورت وي د هیواد څخه بهر تلو. د دې سره عام خلکو لپاره د دیش کلو څخه زیات عمر کسانو ویکسینونو عمل شروع شوی دی. خو دغه ویکسین کوم وګورو یوازې د نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه څه سوا کم 500,000 کسانو ته لګول شوی دی چې د آبادی ډېر کوچنی شمیره ده. او د دې سره دا هم ویل کیږي چې په راتلونکي وخت کې به دغه زیات کړی سي عمل ولي چې په تیر شوارو
احتیاطي تدابیر عملی کولو کې لکه غوی په دې عمل کوي او د دې څخه سرغړونه نه کوي څه بینې تاسو هلته
منصح حالات کم چې د مرګونو شمیره زیاته شوی ده یا د رنځورانو شمیره زیاته شوی ده بلې شارونو کې د حکومت لاړه خا د امنیتي ادارو لاړه خا دا خلکو باندې عملی کیږي. خو په لیرې پرتو سیمو کې اوس هم دې ته ډېر پسندیدګي سره نه قتل کیږي. ما خپل یو سفر وسو په نږدې ورځو کې د کلو خواته هلته چې دی هغه بالکل دغه کرونا نه احتیاط کیږي او نه په اخترونو کې خلک یو بل تګ راتګ کوو او د دې سره کرونا په دې هم ویل کیږي چې زیاته سواله چې د خلکو تګ راتګ او د دې یو بل سره د لیدلو کې هغه احتیاط نه کیږي کوم چې حکومت وایي. خو په لوی شهرونو کې مجبور وینو چې ما سی وای د هغه خلکو چې د لې په ځای توګه باندې دلته اوسېدلو هغې نه علاوه لوی شهرونو ته اجازه نه و د خلکو د تګ راتګ. خلک چې وو په کورونو کې هم وو نو اخترونه خپل په کورونو کې لمانځلي وو خو په کلو کې او لیرو پرتو سیمو کې دا حالات نه وو.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې د نېشنل کمانډ اینډ آپریشنل سنټر د یو وی نوې اعلامیه له مخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عامو خلکو پایدل تګ راتګ تر بل اعلان تړلې ساتل شوی دی او ان سی او سی د دې نه وړاندې په دغه قسمه تګ راتګ د اتم مې څخه تر نن ورځې بندیز اعلان کړی. خو اوس یې دغه بندیز تر خپل بل اعلان او غزه ورازی چې تفصیل یې د ابراهیم شنواری پری پورت کې په ګډه سره واورو.
پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر یا ان سی او سی د پرون ورځې یعنی چهارشنبه د ورځې خبرې شوی اعلامیه له مخه د پاکستان او افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ واړه پولي د پیدل تګ راتګ لپاره تر د بل اعلان پورې تړلې وساتل شوې. د دغې نه وړاندې د ان سی او سی د 15 مې پریکړې له مخه دغه واړه پولي د اتم مې نه تر 6 مې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې وي. البته په دغه ورځو کې په پاکستان کې ایثار شو افغانانو او افغانستان کې رئیس اشرف پاکستانیانو له دوا پسیتلو اجازه وا وسره په دغه موده کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ غیر د وړو کې اختر درې ورځې رخصتې دوه اړخیزه تجارت بحاله وو کوم چې اوس هم بحاله دی. خو د تورخم په پوله د ځای تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا په دغه ورځو کې تجارتي حالې ځلې تر ډیره حد کم شوې وي. دا چې د وړو کې اختر رخصتې ختمېدو نه پس اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کې څه تیزی راغله او څنګه د دغه په حق له په تورخم کې ویزای کلیرنګ ایجنټ بیر خان وایس اف امریکا دی وته اویل چې د افغانستان اړخته د گاډو وزن کولو برکی ماشين یا کانټکی د څه خرابې له وجې په غنښ مېره کې تجارتي توکو نه ډک گاډي د پاکستان اړخته ریسار شوی.
نو دې طرف نه غږ پاسونې شوی دی خو کله خپل کانټه کې طرح راکې هغه بیا ورګین ټیکن یو غاړه کې نیوز په دې کې نیوز یو کله دې پر کانټه لاسین کې طرح راکې دا امپورټ گاډي هغه څه ولاړی افغانستان سر باندې کوم کوم ټرمینل دی چې څلو غاړو نه زیات دی یو نیمه سو نه زیات را درو مينو او هغه نه زیات دی هغه چې ډک شي هغه غاړي چې ډک شي دلته دار اور باندې ولاړی ورته غاړه دې څنګه کې نیمه ولاړی دوه دې ولاړی درې ولاړی چې ځای ډک شي هغه علم خبرې نه شي یو نیمه چې ساره یو شي نو بس هغه وجه نه دی کله کله کانټه خراب وي دوه ورځې خراب وي درې خراب وي مګر دا کانټه
خود صابر خان په وینا د پخوا په پرتله د تجارتي گاډو شمیره کډیره کم شوې او په مشکل سره د ورځې په کچه د پاکستان له اړخه شپې ته اویا گاډي افغانستان ته ځي او د افغانستان له اړخه اتیا سل گاډي پاکستان ته راځي. په تورحم کې ځای د ترانسپورټرانو تنظیم مشر عظیم الله شینوار یې چې ځینې هغه ډک گاډي چې د ډرایورانو تعلق یې د خیبر ضلع سره نه دی د هغوی نه د افغانستان ویزې تقاضا کولی شي، نو ځکه هم یو څه شمیره ډک گاډي رایسار شوي. پاکستان په کال 2018 کې واړه افغانانو ته پاکستان ته د راتلو د پره د ویزې شرط لازمی کړی وو. د کومې په جواب کې چې اوس د افغانستان حکومت هم د خیبر نه پرته نورو ترانسپورټرانو د ویزې تقاضا کوي. د ځایي تاجرانو په وینا دا مهال د تورخم د لیارې افغانستان ته زیاتره د سیمټو ډک ګاډي ځي او د افغانستان له اړخ هم زیاتره فقط سوپسټون راوړی شي. د هغوی په وینا د تازه میوو او تازه سبزیو سیزن شروع کېدو سره به دغه د دوړخیز تجارت کچه هم اضافه شي. د ان سی او سی د پرونی اعلامی له مخه د هاغوی تر بل اعلان به د دواړه هیوادونو ترمنځ په واړه پلو د عامو خلکو عمومي تګ را تک تړلې. البته د بل اعلان کوم نه ټنه د واضح کړي شوی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. د ملتیات خم بیا هم مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې طالبانو د تیر کال په پرتله 10% یا سلنه بریدونه زیات کړي دي، او دا د امریکا د دفاع وزارت د مفتش په یو تازه ریپورت کې د غشمیری مخ ته راغلی. راځي چې د حکمل روان سادات ریپورت کې نور تفصیل واورو.
د امریکا دفاع وزارت مفتش په هغه راپور کې چې تازه خبر شوی ویلي چې طالبانو د تیر کال په پرتله خپل بریدونه زیات کړي. د راپور له مخې د 2021 کال په لومړۍ روبا کې 10,401 بریدونه، او د همدې کال په دوهمه روبا کې 11,515 بریدونه ترسره شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په افغانستان کې د امریکا شزده پیر راس ویلسن هم طالبان په دې ګرموي چې د سولې خبرو سره هم مهاله په ښارونو او ولسوالیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ویلسن زیاته کړي چې موږ د طالبانو د دې چلند چې د افغانانو په وړاندې نه توجه کیدونکی تاوتریخوالی زیات کړی او دوام کوي خواشینی یو. په داسې حال کې چې دوی په سیاسي پروسه کې برخه لري او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي، د طالبانو لپاره د دې کار کوم دلیل نشته. نوموړي د هم ویلی چې دایش دی یو لړ بریدون مسولیت په غاړه لري، خو دا کار طالبان د تاوتریخوالي له مسولیت څخه نشي خلاصولی. د دغه راپور او د راس ویلسن له خبرو وروسته د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي دی چې طالبان په عامو خلکو او ملکي اهدافو بریدونه د فشار اچولو لپاره دي ترڅو ځان قوي وښایي. د یاد شورا ویان رحمت الله اندړ وایي د طالبانو تمرکز په جګړې ده او په خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې ونیسي، تخریب کړي او خلک کډو کولو ته مجبور کړي. اندړ وویل
دا طالبانو تمرکز پر جګړه ده او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي. تیر څلوروي ساعتونه یې د کندوز، بغلان، بلخ، غزنی، میدان وردګ، لغمان او ننګرهار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې جګړه او تحرکات کړي وو چې د هدف له ترلاسه کولو پرته درانه تلفات راوښتي.
د رپورټونو له مخې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په امریکایي او اتحادي ځواکونو باندې بریدونه نه دي شوي، خو په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه زیات شوي دي. د یاد دفتر په راپور کې ویل شوي دي طالبانو د القاعدې شبکې سره اړیکې په خپل ځای پاتې دي او د ځینو بریدونو په ترسره کېدو کې هم لاس ورسره دی. سیاسي څېړونکي هم وایي چې طالبان د القاعدې سره پخې اړیکې لري او د القاعده لپاره یې د جنګ بستر هوار کړی دی. سیاسي څېړونکی منصور یوسفزی زیاتوي چې ټولې ترهر ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیتونه ترسره کوي. یوسفزی وویل
طالبانو لا هم له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، بلکې داسې ښکاري چې دغه اړیکې لا پیاوړې هم دي. هغه څه چې افغان حکومت او نړیوالو هم په وار وار په دې باندې ټینګار کړی دی او په دې اړه اندېښنې هم څرګندې کړې دي. په افغانستان کې طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. ټولې ترهګرې ډلې د طالبانو د چتر لاندې دوی فعالیت کوي.
امریکایي افغان چرواکي داسې مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرې کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې راپورونه ورکول کېږي او دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د ټي وی ګران لیدونکو، هم د افغانستان په اړوند غواړو چې یو بلې مرکې ولوري ته لاړ شو چې دلته په واشنگټن ډي سي کې د میډل ایسټ انسټیټیوټ ډایرکټر ماروین واین بام سره زموږ همکار پیرزوبه شاه مرکه کړې ده او د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې کومې خبرې د سې شنبې په ورځ د استازو ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان په اړوند کړې وې او ویلي وو چې طالبان به د دې واک او توان نه لري چې کابل ونیسي. په دې اړوند هغه ورڅخه پوښتنې دي چې څېړونکي څه نظر لري، نو خپله ماروین واینبام څه داسې ورته ځواب ویلی دی.
خبره به له دې حقیقت پیل کړو چې زلمی خلیلزاد یو پوځي کس نه دی. زه نه پوهیږم څه چې روان دی، دی به څومره له هغو استخباراتي رازونو خبر وي. شاید دی له هغه څه خبر وي چې موږ نه یو ترې خبر. لږ به دې ته په پراخ تناظر کې وګورو، او هغه دا چې دی اوس په دفاعي حالت کې دی. ده ته د سولې بهیر د څارنې کار سپارل شوی و چې پر ځای ولاړ دی. فکر کوم دا به سمه خبره وي که ووایم چې افغان حکومت او امریکا موقعه وبایلله، خو خلیلزاد یې تر خپله وسه د ژغورلو هڅه کوي او پر ځای د دې چې ووایي سولې ته باید موقعه ورکړل سي، بلکې دی وایي نه، زر خرابي نه پېښېږي. استخباراتي اشارې ښیي چې امریکایي ځواکونه ووځي، طالبان به د کابل په ګډون د ولایتونو د مرکزونو په ضد پراخ کمپین پیل کړي، نو د کابل د نیولو پر ځای شاید د طالبانو مقصد د حکومت زور کمول وي چې خپل مرکز کابل ونه ژغوري، او که افغان ځواکونه اغیزمنې هوایي مرستې ونه لري طالبان په ډیر ښه پوزیشن کې دي چې دا کار وکړي. ما ته دا حالات د خلیلزاد په نسبت ډیر جلا ښکاري.
I see the situation very differently than he does, obviously.
And he talks about leverages. He says that the U.S.
ملګرو ملتونو هغه چې کوم بندیزونه لیست یې هغه نه نوم وباسي دوی حیثیت دی ومنل شي، نو آیا واقعی داسې اثر شته د امریکای سره یا نورو سره چې هغه اثر استعمال کی او طالبانو باندې دزبندی یا طالبان د سوله او حکومت سره خبرو ته راولي؟
Once the United States leaves, it has no real leverage anymore. It does on the Kabul government. It continues to have it on the, but against the Taliban.
زه فکر نه کوم امریکا نور پر طالبانو څه اغیز لري، البته پر افغان حکومت لري. زه فکر کوم دا یو خیالي خبره ده که باور وکړو چې ګواکې طالبان ډیر لیواله دي چې نړیوال تایید او مرسته ترلاسه کړي. دا خبره مشتل اورو. هو امریکا پر طالبانو اغیز لري، خو پښتنه دا ده چې دوی دا اغیز بایلل غواړي. په څه ډول چې طالبان حالاتو ته ګوري هغه د پټېدو نه دي. که ډېر وخت راښکاره نه سي هغه بل اړخ یې وایي، که امریکا وي او که د کابل حکومت. یوه بله خبره، زه فکر کوم دوی به یوازې جګړه نه کوي، بلکې تمه دا ده چې کله دوی وسلوال کمپین پیل کړي ریاست به له دننه کمزوری سي او بیا به ځینې سیاسي اشرافیه هڅه کوي چې له دوی سره سودا وکړي.
زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دا خبره هم تکرار کړه چې د پاکستان رول ډېر مهم دی، او دا وویل چې امریکا د پاکستان مشرانو سیاسي مشرانو سره په تماس کې ده او هغوی باندې فشار اچوي چې طالبانو باندې خپل اثر استعمال کړي. تاسو څنګه ګورئ پاکستان په دې کردار ته، او آیا پاکستان به هغه وکړي چې کوم دنه وغوښتل کیږي؟
At this stage I think Pakistan's influence is limited.
په اوسنی حالت کې زه فکر کوم د پاکستان اغیز ور باندې کم شوی دی، مخکې ور باندې درلود، خو کله چې خبره د سختو پریکړو راسي موږ په یوجو پاکستان پر طالبانو پوره زور کړی چې استنبول کانفرنس ته تیار کړي، خو طالبان په دې حالت کې په داسې پوزیشن کې دي چې په جنو مسایلو کې ترې بغاوت وکړي، خو پر دوی د پاکستان اغیز هم نسوره دولای. پاکستان طالبانو ته د داسې اجازه نشي ورکولای چې د دوی په ګټه نه وي. یوه بل خبره، د طالبانو مجموعي فکر دا دی چې کومج واک تر لاسه کړ ټول گاونډیان به مشت راځي، د دې لپاره چې د دوی د نظریاتو د ورخبرېدو مخه ونیول شي. پاکستان به ډیر څو بایلي ک طالبان واک ته ورسېدل.
One last thing about
diplomacy. اخیری تاسو په سفارتکاری په حواله سره مونګورو چې د بایدن حکومت په سفارتکاری ډېر زور ورکوي او دوی کوشش کوي چې ملګرو ملتونو سره نور چې کوم د افغانستان ګاونډي هیوادونو دی هغوی په مرسته سره یو سیاسي حل وباسي د افغانستان د جنگ. نو په دې تناظر کې تاسو د استنبول چې کوم کانفرنس به کیږي کوم را روان دی هغه ته څنګه ګورئ؟ آیا هغه به کامیاب وي؟
استنبول کانفرنس فار ایگزامپل
they would like to go to Istanbul but they want to be able to do it on their terms.
طالبان بغواړي چې استنبول کانفرنس ته لاړ شي، خو د کانفرنس په شرایطو شاید ورنسي، بلکې له خپل قوی درید سره بورځي. دوی بخپل غشتنه په منی چې په غوي کې د دوی د وزره نورو بندانو خوش کېدل او لتور لیست د دوی د نمونو لری کېدل دي. دوی بور سره کښینی او خپل شرایط به ورته وړاندې کړي چې له هغه لارې خپل سیاسي بالادستی ته لار هوار کړي، او همدا د طالبانو مقصد دی.
This is what they're aiming for.
ویډیو په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټیل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټیل سټیلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سل درې. هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسې.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې افغانستان کې د تیرو څلور لسیزو راهسي او په ځانګړي ډول د تیرو دوو لسیزو راهسي سیاسي او امنیتي حالاتو په حق له ځوانانو بیلا بیل نظرونه دي. دغه نظرونه ستاسو لپاره مدسر شارخون کړی دی، په ګډه به سره وګورو.
د افغانستان د تیرو سلور او بیا په ځانګړي ډول د تیرو دوو لسیزو د بی امنۍ په هکله پښتون ځوان بلابل نظرونه لري، خو ډیوه چې د پېښور پوهنتون د قانون د زده کوونکي شاهکار محمد زئی سره په دې اړه خبرې وکړې، نو هغه وویل ځوانانو ته صحیح تاریخ نه ښودل کېږي، نو ځکه پښتون ځوان غوسه فیصله نشي کولی چې د افغانستان د تباهۍ اصل ذمهوار څوک دي.
دا یو انجینئرډ گیم و، د دې په ذریعه باندې د ډېرو خلکو کارخانې وچلې دي، او دغه کارخانو په ذریعه دغه جهاد نوم ورل ورکړی شو او ډېره لویه تباهي پېښ شوه. بل د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی، سل کاله مخکې علامه اقبال ویلي چې افغانستان چې کوم دی، د ایشیا زړه دی، او چې زړه صحتمند نه وي یا زړه کیسه بیماری وي، نو ټول وجود ته به د هغې نقصان خامخا وي. ایشیا که افغانستان کې تر کومې هم امن نه وي یا افغانستان ته څوک هم نقصان رسي، نو هغه به د پوره ایشیا نقصان وي، او د هغې هغه زهر به چې کوم دی هغه به ټوله په پوره ایشیا کې خورېږي، نه به پاکستان په سکون شي او نه بل ملک.
وای که افغانان خپلو فیصلو کولو ته خپله پرېښودل شول او د خارجانو لاسوهنه بنده شوه، نو افغانان د خپل وطن د سولې او ثبات صحیح فیصلې کولی شي چې نه یوازې مثبتې اغیزې به په ټول افغانستان وي، بلکې د منطقې نورو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ سبب هم جوړېدای شي. او دا بل د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله ګنډاپور وایي، موجوده جدید نړۍ کې د ستونزو هوارې د سیاست لارې لټول کېږي، خو د بد مرغه افغانستان کې نړیوالو طاقتونو د سیاست په ځای ټوپک افغانانو لورکو، چې ورسره نه یوازې افغانستان بلکې د ملک کې نور هیوادونه هم د اړی ګړی سره مخ شول. ګنډاپور وایي که افغانانو د سیاست او سیاسي ګوندونو لار خپل کړنو ډیر ستونزې به هوارې شي.
چې څو پورې سیاسي پارټیل ته نه جوړ شوی او د هر مسلې حل مونږ کو ګورو هغه سیاست ته، او بیا سیاست سره مزمت احتجاج، نو هغه خامخه احتجاج رنگ راوړي مزمتی سیاست. نو چې څو پورې هلته سیاسي ګوند نه جوړ شوی نو ماته به مشکل ښکاري.
وای په پښتنو ځوانانو ذمواري غورځیږي چې د افغانستان د بې طرفه تاریخ مطالعه وکړي، کمی غلطیانې چې د افغانستان سیاسي مشرانو یا نورو قوتونو کړي دي هغه په ډاګه کړي، او مستقبل کې د هغو غلطیانو د تکرارولو مخه ونیسي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا ڈیوا ستاسو مسلو او چاپیریال ته ستاسو د کیمرې په سترګه کتل غواړي.
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ،
او د خپل نامې سره د ویډیو لاندې معلومات ڈیوا سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ. 001-202-853-1512.
جی بی گرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم دا مهال زو د یوې بلې موضوع ولورې ته، چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه باندې ترسره کیږي، او د اسلامي همکارۍ سازمان او ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو د ډلې لخوا به دغه ترسره کیږي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ چې کومه جګړه روانه ده، په دې اړوند دغه بیړنۍ غونډه راغوښتل شوې ده. د دې تفصیل د نیویارک څخه د ډیوی څېړونکي جهانگیر خټک صاحب څخه اخلو، چې زموږ سره سکایپ د لارې په خبرونه کې مل شوې ده. سړی مشوي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منځه صاحب تاسو ته او کتونکو ریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه خټک صاحب. دغه غونډه به په نیویارک کې ترسره کیږي، څه تفصیل ورستې حال یې څه ده؟
بشک دا وخت دا غونډه شروع شوې ده، او لکه تاسو ذکر وکړلو چې د دې غوښتنه د اسلامی هیوادونو چکم سازمان دی، ارګنایزیشن اف اسلامک کانفرنس یا او آی سی، هغه د طرفه شوی او هغه په بنیاد باندې شوی دی، او تر اوسه پورې چکم مشرانو تقریرونه کړی دي، نو هغه کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس، پاکستان وزیر خارجه، د سعودي عربستان وزیر خارجه، د فلسطین وزیر خارجه، د اردن وزیر خارجه، د قطر وزیر خارجه، د کشانت نور اوس تقریرونه لا روان دي، او هغه کې چې کوم اوسه پر تقریرونه شوې دي، نو هغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو خدا چې ملګرو ملتونو دا غوښتنه کړل شوې ده چې د اسرائیل مزمت دی وکړل شي، غندنه دی وکړل شي، او سره دا چې جنگ بندۍ یا د اوربند لپاره چې کومه حل زله رواني ادا ده زیات کړل شي او اوربند فوري توګه باندې مخه تراوستل شي او چې کوم بیگونه خلک په ژوند بیلی پکې لګیا دي هغه دي کم کړل شي یا بند کړل شي. دا خبره روان دي پاکستان چې کوم خارجه چارو وزیر دی شاه محمود قریشی هغه د غونډې لپاره د ترکیه او د فلسطین خارجه وزیرانو سره یو ځای سفر کړو د ترکیه نه نیویارک ته او به هغه هم په خپل تقریر کې دوه درې نقطې لوی وی چې کوم د نور کوم خارجه وزیرانو هغه هم د غوښتنه وا چې یو دا چې غزا ته د امدادي امداد ورکول لپاره لارې خلو کړل شي چې کوم مریضان دي کوم زخمیان دي هغه امداد د پاره خوراک دی رسد دی او ته جاری کړل شي ورسره دا چې کوم دوایانه پکار دی هغه د مرته جاری کړل شي او بیا دویمه داوه چې نړیواله کچا باندې په اسرائیل باندې دا فشار زیات کړل شي چې هغه فوري توګه باندې دا اوربندو کې دواړو طرفونو غوښتنه ده او دا چې کومه جګړه روانه ده د اشار کړل شي او خبرو تر ته لار کړل شي او درېمه دا چې د اسرائیل غندر نه وکړل شي دا درې مهم ټکي چې کوم اوس پرې مخ ته راغلي دي.
سمد او خټک سه به خپل د نړیوالو او د امریکای لخوا هم ځینې هڅې دوام لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او د امن د خبرو لپاره. دغه هڅې کوم ځای ته رسیدلې دي؟ آیا دغه جګړه به ودرېږي په نږدې کې او که څنګه؟
پوری چې تر اوسه پورې کوم خبرونه را روان دي لکه نړیواله کچا باندې اوس کافی زیاته سفارتکاري روانه ده. جرمني خارجه چارو وزیر د وخت په هغه سیمه ته رسیدلې ده او بیا ورته لکه د نن په ملګرو ملتونو کې غونډه را روانه ده. په 28 تاریخ باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چې کم کونسل دی هغه غونډه به کیږي. هغه کې به هم په دغه شخړې باندې به خبرې اترې کیږي او اوس پر چې کم خبرونه را روان دي ولې چې د امریکای ولسمشر جو بایدن ورسته سلور روزو کې سلور ځل د اسرائیل وزیر اعظم سره خبرې کړې دي او د شانته د امریکای دفاع وزیر هم د اسرائیل دفاع وزیر سره خبرې کړې دي او هغه نه دغه هغه باندې فشار چولې کیږي چې هغه د اوربند ته تیار شي خو تر اوسه پورې اسرائیل دې نه انکار کړی دی. خو چې کوم اوس خبرونه را روان دي هغه دادی چې د دې امکان اوس زیات دی چې را روان یو څو ساعتو کې تقریبا 40 ساعتو کې د دې امکان شته دی چې په دې سیمه کې اوربند اوشي. نن د اسرائیل کابینه اجلاس به کیږي چې کوم کې به ممکنات وګ باندې د اوربند باندې هم خبرې کیږي. روس پر چې کومه جګړه شوې ده نو هغه کې د فلسطینیانو د طرفه 213 کسان چې کم کې 15 ماشومان هم شامل دي هغه پکې خپل ژوند بیللی دي او دا چې کم اسرائیل دی هغه کې 212 کسان خپل ژوند بیللی چې کم کې یو ماشوم دي. هم د کشانته د اسرائیل د طرفه دا داوا کړل شوې ده چې حماس او اسلامیک جهاد چې کم په غزا کې میشتي هغه د طرفه تر اوسه پورې تقریبا 3,500 نه زیات توغندې او راکټې په اسرائیل باندې غورځول شوې دي او دا چې اسرائیل د طرفه هم د دې جواب رکل شوې دي چې کم موږ روزانه په خبرونو کې هم وینو لګیایو او بیا اسرائیل دا دعوه ده چې اسلامیک جهاد او حماس سره تقریبا 14,000 توغندې او راکټې دي او هغه چې سو پرې هلته موجوده وي اسرائیل د پاره به خطره وي. بل طرف ته حماس او اسلامیک جهاد او نور چې کم فلسطین والا مختلف تنظیمونه دي هغه د طرفه دا دعوه ده چې اسرائیل دا چې کوم موقع ده دا صرف او صرف د فلسطینیانو نسل کشه د پر استعمالوي ځکه متلتل بمباری کوي. دو سپورې اسرائیل دا دعوه کوي چې مونږه 2,000 کې لګ تقریبا 6,000 پرې توغندې ده چې کومه یا مونږه تبا کړی دي یا فلسطینیانو مونږ په لويشتي دي او هغه کوشش دا دی او هغه دا دعوه ده چې مونږ به کوشش دا کوو چې دا څومره کم کړل شي چې مونږ باندې دا بریدونه کم کړل شي. نو امید وګا باندې صورتحال خو ډیر کړکه چندې په دې سیمه کې خو چې کوم امید پیدا شوه دی د نړیوال سفارتکارۍ په نتیجه کې نو هغه هم د شانتي ښکاری چې را روانو یو څو ساعتو کې په دې سیمه کې ومونږ اوربند وګورو. اوس دا سوال دا پیدا کیږي چې پس بس کیږي نو هغه خو اوس را روان ورځو کې سفارتکارۍ باندې انحصار کوي خو فلحال د اوربند امکان ډیر زیات قوي دی.
ډیره مننه خټک صاحب چې راغلی زموږ سره او دغه ټول تفصیل مو شریک کړ د لیدونکو سره.
ډیره مننه.
د دیو سره اوسې. د ملکیا څخه مننه کوو. تاسو کولی شئ د ډیوی ټولې تلویزیونی خبرونې په یو ټل سیټ 70B103 چینل باندې هم په خپل کور کې ووینئ. رازو د یو بل ریپورت ولوري ته چې پاکستان کې څیړونکو د هیواد په قومي اسمبلی کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړي عبدالله اکبر چترالی هغه بیان ته سخت غبرګون ویل دی چې وایي باید د پاکستان ریاست د اسرائیل خلاف جهاد اعلان کړي او اټمي وسله دې پرې وکاروي. راځئ چې تفصیل یې د ارشد حسین په ریپورت کې واورو.
د پاکستان د باندینو چار وزیر شاه محمود قریشی په غزه کې د رواني جګړې د ودرولو لپاره سفارتي حل ځلې ګړندې کړې او د محل په نیویارک کې د فلسطین په صورت حل کې دونکو د ملل متحده په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې او په فلسطین کې د بشري غمیزي د ودرولو لپاره د مشترکه حل ځلو کولو غږ کړې. دا په داسې حال کې چې د نړیوالو سفارتي حل ځلو سربېره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې ودرېدو نښې نه لیدل کېږي. نامتو او سیلنکر ډاکټر پرویز هود بھائی د فلسطین په اړه د پاکستان هڅو ته په اشاره کې وای هغه پخپل هم په غزه باندې د اسرائیل د بمبارۍ خلاف دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې د اسرائیل پر ضد اټمی وسله وکارول شي. هغه د وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیلن کې وای د مسلمانانو پر ضد زې پزې ظلم کیږي او پخپل د پاکستان د نن نه د شیعه هزاره ورولې خلک د خپل کورونو نه هم نشي راوتلې او داسې چې په چین کې د یو غور مسلمانانو سره سر کیږي په هغه باندې هم پاکستان کې نخو اخبارونه سلیکی او نه حکومت دا مسئلہ راپورته کړی دا.
لیکن جب مسلمانوں کو مشتعل کرنا ہوتا ہے اور سیاسی نمبر بنانے ہوتے ہیں تو نمبر بنانے کی خاطر پھر یہ اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں، او آئی سی کی میٹنگیں بلاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف نمبر ہی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی یہ خیر خواہ نہیں ہے.
هغه وای چې کله د مسلمانانو جذبات را پارول وی او د سیاسی نمبر جوړولو خبره وی نو بیا دوی اقوام متحده ته منډه وهي او د او آئی سی غونډه راغواړي او دا ظاهروي چې دا ټوله منډه ترنه د سیاسی نمبر جوړولو لپاره کیږي او دوی په اصل کې د مسلمانانو خواخوږي نه دي. د پېښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی استاد او د نړیوال چارو ماهر ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیو خپل سیړنه کې وای د ظلم او جبر خلاف په اقوام متحده او نورو نړیوالو فورمونو باندې आवाज راپورته کول یو صحیح خبره ده، خو د یو ځانګړي ملک خلاف د خپل خلکو په زړونو کې کرکه پیدا کول او د هغه پر ضد د اټم بم استعمال خبرې کول نه خو د مسلمانانو په ګټه کې دي شي او نه د پاکستان. هغه وای تر څو چې د فلسطین خبره ده نو په دې کې پاکستان هیڅ نشي کولی.
ما ته داسې لګي چې افغانستان کې واقعي پاکستان چې د امن راوستو مدد کرے شی سلح اور جوڑا کی مدد کرے شی اسرائیل اور فلسطین منز کی پاکستان عملی طور پر دے اے سب نشی بولے سوائے جس طرح پر یو بٹ کے دے لفاظی بکواسیات او چې د خلکو ته خپل ځان ته او خلکو ته توګه ورکول نه علاوه هیڅ نشي کولای. پاکستان
د اسرائیل خلاف د پاکستان د پارلمان د غړو دا ویناوي په ملل متحده کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم د دې بیان وروسته راغلي چې پکې هغه په سکیورټي کونسل غږ کړي چې د جنگي جرمونو په تور کې د اسرائیل د ذمہوار ګرځولو لپاره ګامونه اغستل پیل کړي. خکارې دی چې د مای په ولسمه نیټه د پاکستان قومي اسمبلی د مخالف ګوندونو په ملاتړ د اسرائیل خلاف قرارداد هم منزور کړي وو او سباله د جمعې پر ورځ د اسرائیل پر ضد ګرد هیواد کې د مظاهرو اعلان هم کړي دی.
دی وی ګرانو لیدونکو زو د بلوچستان ولوري ته چیرې چې په اعلی محکمه کې د لیفټننت جنرال متقاعد عاصم سلیم باجوا د سی پیک د چیرمن په توګه د ټاکنې په خلاف درخواست ورکړ شو او اعلی محکمه په دې لړ کې د فریقین ته په قانوني درخواست باندې نوټس جاری کړی دی. راځي چې تفصیل د حمید سمسور په دغه ریپورت کې واورو.
د بلوچستان په عالی محکمه کې د لیفټننت جنرال متقاعد عاصم سلیم باجوا د سیپک د چیرمن په توګه د ټاکنې په خلاف دغه درخواست د بلوچستان بار اسوسیشن مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ورکړی. په دغه درخواست کې دغه دریز په ګوته سوی دی چې د کوم امر لمخه لیفټننت جنرال متقاعد عاصم سلیم باجوا چې د سیپک چیرمن ټاکل سوی دی هغه امر له کمی اسمبلی څخه د اساسي قانون د ماده په بڼه باندې منظور کړل سوی دی، خو تر اوسه پورې له سینټ څخه منظوري نه د سوي منیر کاکړی ډوکیټ ویل چې د سیپیک د اتارټي یا د رډیننس په عقل باندې دغه امر د ختمېدو څلور میاشتې تیر سوي دي، خو د دې باوجود اسیم سلیم باجوه تر اوسه پوری پر خپل منصب باندې ناست دی. په درخواست کې ویل سوي چې د اسیم سلیم باجوه ګمارل غیر قانوني دی، له عدالت څخه خواست وکړي چې دی د خپل منصب څخه ګوښه کړل شي. منیر کاکړ ډوکیټ په دې باب ویایي
پټیشن چې دی د سیپک اتارټي د چیرمن خلاف جنرال ریټایرډ آصف ماجوہ په 2019 کې ګورنمنت ای ارډیننس پاس کړی د سیپک اتارټي په نامه باندې. هغه په نومبر کې د سیپک اتارټي چیرمن چې دی دوی ګورنمنت اپوینټ کړی. نو هغه ارډیننس چې دی دغه په آئین آرټیکل 89 سب کلاس 2 ته دغه ارډیننس پیریډ چې دی هغه یو سلشل ورځې دی. نو دا وخت جنرال آصف ماجوہ چې دی ل فروری 2020 ته وسه پوری دی ایلیګل ناسي شروع دی د پوسټ ل کار روکاوسي د کوم پارک امپلویجیست اوسه پورې اخیسی دی. هغه د واپس یو لګورمج د پښتنو وشي چې د حکم قانون ته دوی داکشنه
د بلوچستان عالی محکمې د دغه درخواست اوریدنه منزور کړله. عدالت او مرکزی حکومت عاصم سلیم باجوته د جون تر درې مینیټو پورې د نوټس د جاری کولو امر سرګند کړی. تیر کال د اکتوبر پر 13 باندې د سیپیک اتارټي چیرمن لپټیننت جنرال اسیم سلیم باجوه د وزیر اعظم معاون خصوصي برای اطلاعات او نشریات له منصب څخه استعفا هغه مهال ورکړله کله چې د پر کورنۍ باندې په بارني هیوادو کې کاروبارونو تور لګول سوی وو. اسیم سلیم باجوه هغه تورونه رد کړی وو او ویلی وو چې دای به حکومت ته ټول اسناد او شهادتونه وړاندې کوي. د د په ضد باندې دغه تورونه د یو خبريال احمد نورانی پر ویب سایت باندې خواره سوی وو. د استابلیشمنت ډیویژن د لوري اسیم سلیم باجوه د څلور کالو لپاره د سیپیک اتارټي د وزارت منصوبه بندي ترقی او اصلاحات لاندې ګمارل سوی دی. د سیپیک دغه اتارټي پر لسو کسانو باندې مشتمله ده. د دې منځوري وزیر اعظم ورکوي او د سیپیک د چیرمن دغه منصب د شل گریډ د افسر برابر دی. د سیپیک ټوله سرګرمیانی د چیرمن د اتارټي لاندې وی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا زما د پوخ یقینو چې په
ازادۍ او مرګ با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمه نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
په امریکا کې د کورونا وایرس راتلو وروسته دلته د ماشوم زیږیدلو کومه کچه چې دغه هم ډیره کمه شوې ده. خلک احتیاط کوي او نه غواړي چې په دغه یو وبا حالاتو کې یو کړکیچنو حالاتو کې ماشوم وزیږوي. دغه ریپورت ستاسو لپاره تیار کړی دی مختار خلیل صاحب په ګډه به سره وګورو.
د ماشومانو د پیدایش په شرح کې دا 10% کمواله د هر اصل نسل او تقریبا د هر عمر په خلکو کې رامخته شوه دي. ان چې د دیرشو او د سلويختو کالو د عمرونو د زنانو د زوجات راوړو په شرح کې هم دا کمواله راښکاره شوه دي. د صحت د شمیر شميري د قامي مرکز بریډي هیملټن وايي
د کال 2019 او 2020 ترمنځ موږ د ماشومان په پیدایش کې لږ کمې لیدلې وو، کم چې یو غیر معمولی اړخ دی.
د ماهرانو وینا ده چې تیر کال د ماشومانو د پیدایش په شرکه کې د کمی لویه وجه یقینا چې کورونا وایرس وبا هم ده. خو ماهرانو د دې کمی تور په اقتصادي فکر مندو هم پوری کړی دی.
د ماشومانو ساتنه په مالی توګه ګران کار دی او د کارونو روزګارونو په اړه بے باوري په دې کې یو اړخ دی. زما په خیال د وبا په ورځو کې همدغه وجه وا چې خلک تخپل کار روزګار پاړه بے باور وو.
ډیډر میلر د ماشومانو د پیدا کېدو او د خزو د شنوالي د علاج یو ماهره زنانه نرس ده او په خپل هم د بچو مور ده. دا وایي چې د زوزاد راوړونکو د مور پلار په ذهنونو د هسپتال اخراجات لوی بوج وي.
موږ د مریضانو نه د نورو ترڅنګ دا تپوس ډیر اورو چې د ماشوم د پیدایش بل به څومره وي او په الټراساؤنډ کې هم دوی د خرچې تپوس کوي.
I actually had my daughter last year in March.
زما خپل لور هم تیر کال مارچ کې پیدا شوې. اوس د سوار لسو میاشتو ده. که زه په لوی هسپتال کې وی نو خه خیال به مې ساتل شوی وو. خو ما سره دا ویره و چې که زه هلته لاړ شم نو د شپږ زره ډالره یا دېرش زره ډالره بل به مې ورکو.
د امریکې د صحت د خصمانی په نظام کې د نادیده اخراجاتو خبره خو د معمول خبره ده. دا قسمه حالات د نورو ترقی یافته ملکونو هم دي. دا ویل کالج د اقتصادیاتو پروفیسر فلیپ لیگین وای
د نړۍ اوسنی اقتصاد د پرمختګ په باب له منصوبندۍ لاندې اقدامات کیږي او پکې د ماشومانو د پیدایش په اړه ترجیحات بدلیږي رابدلیږي. زنانه زیات مشقت کوونکې وي چې د لوی خاندان سره په سمون کې نه دي. په دې اخلا د خلکو په رویو کې بدلون زما په خیال ښکاره وضاحت دی.
د ماشومانو د پیدایش د سلسله وګدمیا د اثرات وی د دویم عالمی جنگ نه پس په کال 1950 کې په امریکا کې او نورو ملکونو کې د ماشومانو په پیدایش کې زیاتوالی په سیاست، اقتصادیاتو او کلتور ډیر جوړ اثر غورځولې دی. سیړنکار وایي چې امریکا کې د ماشومانو په پیدایش کې موجوده کمی به هم د دغه شان وګدمیا د اثراتو سبب ګرځي.
خو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې غواړو تاسو سره زی معلومات د کریپټو کرنسی په اړوند هم شامل کو. په خبرونې کې را سره ملګری شوې د زموږ همکار محمد اکرام. هغه تر کله وایي ستړي مشوي په خیر راغلی محمد اکرام.
ډیر مننه منزه شهید.
مننه محمد اکرام. اول خو که لیدونکو سره دا شریک کړئ چې کریپټو کرنسی څه ده او د دې ترڅنګ نن سبا په دنیا کې د کریپټو کرنسی کاروبار هم ډیر ګرم دی، د دې وروستی حال څه دی؟
یقینا منزه شهید، د وخت په وخت باندې زمونږ اوریدونکي به هم په دې باندې خبرې موري چې کریپټو کرنسی څه ده. ډیر به په دې تفصیل کې به هم ډیر نوځو چې دا 2009 کې شروع شوی و د بلاک چین په نوم باندې ټکنالوژي ده. او په ساده ټکو کې زه دا وایم نو دا د تبادلو یو ذریعہ ده، لکه یو قسم دې ته تاسو یا نور خلک ورته د کرنسی نوم ورکول شي. خو کرنسی ورته بیا موږ په دې وجه هم نشو ویلې چې دا تر اوسه پورې د یو ملک کرنسی هم نه ده، بلکې دا د عامو خلکو په منځ کې د لین دین یو ذریعہ کې دی شي. دا غیر سنور هم بیا ډېر کرپټو کرنسی رالی، خو د دې چون کې دا د دې چې کمان دا ویل شو چې د یو لیمټ یا حد به وي د 20 ملیون نه بنسي واکېږي، د خلکو په هغه کې وخت په وخت باندې غو انټرست او دلچسپي سي واکېدله. نو اوس د دې قیمتونه ډېر بره تللی دي. دا د وخت دا تقریبا یو کم سلويخت زره او شپک سو ډالر دا وختي د دې قیمت ته. او زه به در تلن دا وایم چې نه صرف بیټکوین بلکې نورې کرنسی هم په دې کې د ورځو او د ګنټو په حساب سره دومره ښکتواله او برواله راځي چې د 10% د 40% نه ښکته او برکیږي. پرون یعنی د شروع په ورځ باندې کریپټو کرنسی 10% غورځېدلې و، نن بیا پرې وتلې و. اوس سبق کې 200 سره تختلې و یو بیټکوین، اوس واپس 100 سره تر غورځېدلې دي. او په مجموعي توګه باندې دا چې کم دی ته تلو نو دا د هاغه خپل زینه د 15000 نمبر 15000 تلو د اپریل په مې کې واپس را پریوتو. دغه 15000 ته بیا 10000 ته هم راغلو.
ډیر زر فرق کوي، دا ډیر زیات او ډیر فرق کوي.
ډیر زیات فرق کوي. او ایلان ماسک چې د ټسلا چې کوم د موټرو کمپنی دی داغه مشر دی، د هغه په یو ټویټ باندې خکته برکی گزکه چې هغه د یو بلین ډالر نه زیاتو کریپټو کرنسی هغه خاص کر بیټکوین.
محمد اکرام، پاکستان او افغانستان کې هم ډیر خلک په بیټکوین باندې او په کریپټو کرنسی اخیستو په هکله غږیږي، بحثونه کوي، او همداراز ځان ته د کریپټو کرنسی ماهران وینکو خلکو ته هم مشورې ورکوي چې دا واخلي. تاسو په کریپټو کرنسی کې سرمایه کاری ته څنګه ګوري؟
منزه شهید، یو بزدا ویم خپل ټول اوریدونکو ته چې کریپټو کرنسی دا دا ریئل اسټ یا حقیقی کوم سرمایه نه ده، دا د سیس کوم سیزنری چې ګینه دا پیسې پیدا کوي، لکه څنګه چې دکان پیسې پیدا کوي، یو کارخانه پیسې پیدا کوي. نو زما خو خپل کپو انفرادی توګه صرف زمانه تپوس وکي، او یا ما په خپل د فینانس سبق ویلې دی اوسس د امریکای د یو یونیورسټی نه، تاسو د کد فینانس د یو ډاکټر نه ته پوس وکي، نو د کریپټو کرنسی په حق کې زیاتره چې کوم په خلک دي، د بده امریکای د فدرل ریزرو د چیرمن خبرو کوم چې هغه اوسته وخت ډیر بوډا سړی دی، ایلن گرین سپن، هغه په خپل وای چې د دې مثال بالکل د جواری دی. نو دینا چې سمره یو کس ځان لري ساتل شي، نو باید په دې کې خپل ډېر په ګران پیس غټلې پیسې په دې کې ځای نه کی. یقینا خلک به وایي چې ما پکې دومره وغټلې، او هغه خلک د مخې ته کیږي چې هغه پکې ټولې پیسې وبیلي.
نو محمد اکرام، که چا سره پیسې وي نو بیا په کریپټو کرنسی کاروبار باندې ولګوي، او کوم بل ځای کې په کاروبار ولګوي، څه مشوره ورکوي تاسو؟
ډېر خلک چې په کوم کاروبار نه پويږي په کار چې هغه ونه کېد، به یو لن مثال داسې ورکمه چې د ګاډي چل نه درځي او ګاډي تکیر نه زیات امکان دار چې د اکسیډنت خطر وي، په کار نه رچې خپل پیسې په دغه ځای کې ځای کې د دې په دې باندې یو وړو کې دکان دی واچي، یو وړو کې کاروبار دی شروع کی چې هغه د مټو لاندې وي، او د تپتی چې زنن څومره پیسې ګټل شم او څومره ماته راځي، دا هغه نه دغه کاروبار زیات خده او کوه سم نه. نو په پاکستان کې جیدادونه اخستل لګي ډېر پیسې چا سره وي، دکانونه اخستل یا که ډېر پیسې وي پلازا اخستل، ابته زیات فائدمن وي او هغه به مستقل هم وي، کم از کم دا بنی وي زله به خط او پورته کې غنی چې پنن وس کې د هغه پیسې یو لاخ کته تل دي او سباله اتیا زره بره تل دي. نو باید چې د داسې ډېر خطرناک کاروبارونو نه خلک ځان ډډې ته وساتي، ډېر خلک پکې به پیسې ګټي خو ډېر خلک پکې بیلی هم. که څوک هم وایي چې زه د دې ماهر یم، نو د دې داسې ماهران نشته دی، ځکه چې د دې شاته کومه حقیقي پیسې نشته دی. لکه زه د دې مثال به د اپل کمپنی ورکم، د مایکروسافت کمپنی به ورکم، په پاکستان کې به نور داسې کمپنی وي، انګرو کمپنی به مونږ واخلو، نسل به واخلو چې دا غي شاته یو کاروبار دی، او د بیټکوین شاته کاروبار نشته چې هغه پیسې پیدا کړي. نو په دې کې ډېر د احتیاط نه کار
اخیستل پکار دی. ډېر زیات مننه محمد اکرام.
ډېر مننه تاسو.
د دې بیگرانو لیدونکو زو یو بل مهم ریپورت ولورې ته چې د وینې د فشار یا بلډ پریشر او د زړه د ضربان یا هارت ریټ معلومولو لپاره اوس په غوږیو، جامو، ګوتمو او چشمو کې هم نوې ټکنالوژي ځای پر ځای شوې ده. د دې طبي ټکنالوژۍ په اړه د امریکا غږ یو ریپورت تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
اوس په وسایلو باندې نه یوازې تاسو خپل قدمونه شماري، بلکې عینکې یا چشمی هم کولای شي چې ستاسو د وینې فشار معلوم کړي. د ولنسل په نامه امریکایي کمپنۍ د وینې د فشار معلوموونکي داسې سنسرونه جوړوي چې د کارولو په هر توکي کې ځای پر ځای کېدای شي.
فوټو پلاتوسیموګرافي پی پی جی کولای شي ستاسو د وینې پر رګونو کې تغیرات د هغې رڼا په واسطه معلوم کړي چې ستاسو بدن باندې لګیږي.
د دې پر ځای چې ستاسو په لاسونو کې د فشار آله وتړل شي، د ویلنسل سنسرونه کېدای شي په هر څه کې ځای پر ځای شي، لکه په غوږیو، لاسي ساعتونو او حتی ګوتمیو کې، او کولای شي د ورځې په اوږدو کې د وینې فشار معلوم کړي. دا بل کاروونکو سره مرسته وکړي چې پرې خاموشه وژونکی یا سایلنت کلر معلوم کړي، لکه د وینې لوړ فشار، کله کله هیڅ نخې نخانی نه لري خو کولای شي چې د زړه ناروغي رامنځته کړي. د تایوان د صنعتي ټکنالوژي انسټیټیوټ او اکلات ټیکسټایل د آی سمارټ ویئر په نامه داسې جامې جوړې کړي چې پرې یو وړوکی او نرم لګیدلی انتن کولای شي د زړه ضربان او د سا اخیستلو شمیر معلوم کړي.
پخوا به داسې توکي په جامو کې ځای په ځای کېدل او بیا به له بدن سره کلک تړل کېدل تر څو دا هر څه معلوم کړي. خو اوس موږ په دې ټکنالوژۍ کې له بدن سره له تماس پرته هم دا معلومولی شو.
د آی سمارټ ویئر للیاري اوس ډاکټران کولای شي چې له لرې څخه د ناروغانو څارنه وکړي. په ماشومانو کې د دې وسیلې په کارولو سره د ناڅاپي مړینې مخه نیول کیږي. په جامو کې د دې آلې له شتون سره د ماشوم د زړه ضربان، د تنفس شمیر او د فعالیت کچه څرګندېدای شي. که چیرې دغه آله څه بې نظمي پیدا کړي نو د والدینو په سمارټ فون کې یې خبرداری ورکول کیږي.
په دې باندې کمزوري واړه امواج یا مایکروویو د انسان بدن ته لیږل کیږي.
دغه نوې ټکنالوژي اوس په ټولو هغو توکو کې ځای پر ځای کیږي چې روزمره استعمالیږي او په نږدې راتلونکي کې به هر ځای پیدا کیږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ڈی سی.
د دې وسره اوسې د دې ګرانو لیدونکو زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې هم د ټکنالوژي په اړه باندې دلته په امریکا کې د روبوټس یا روبوټس جوړول ډیر عام شوی دی او په همدې اړه باندې غواړو چې ریپورت چې بختو شاه تاسو لپاره تیار کړی د امریکا غږ ریپورت دی تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
مشینی لاسونه نوې خبره نه ده، خو بیخي د انساني لاس په څیر مشینی لاس یقینا یو نوې خبره ده. د روبوټ د لاس جوړونکي د دغه کمپنۍ مشر ریچ واکر په سکایپ ویو ویا ته وایي
په روبوټ د کار کولو په وخت د هغه په پنجه یا لاس کې د سیزونو نیول به ګران وو، ځکه موږ د روبوټ نه په اسانۍ سره د کار اخیستلو دپاره د انسان په شان مشینی لاسونه جوړ کړل.
د شاډو روبوټ نومې کمپنۍ مشر واکر وایي
اوس کو یو کار سخت وي او که سخاوي که ورته انسان په اسانه نشي ورسېدلی، تاسو دغه ټول کارونه د روبوټ نه په اسانه سره اخیستلی شي.
په دې خاص داستانو کې ځنې داسې سنسرې هم لګېدلی دي چې څه ورته ولګي نو کار شروع کړي. ریچ واکر وایي
and I could use this so that we didn't contaminate products or they say I work in nuclear engineering and we could use this so
that تاسو دغه دستانه واچوي نو بیا چې تاسو سډول لاسونه خوځوي روبوټ به هم هغه شان خپل لاسونه خوځوي.
چېرون کې داسې ماشيني لاسونه د خلکو د لپاره ډېر ګټور بولي. سټیو کونګ د کنزیومر ټکنالوژي چېرون کې دی وای
who wants a really really dirty job. I would say probably no one.
څوک به دا سوي چې یو خطرناک کار په خپل لاسو وکړي یا څوک به په خپل لاسو ښه کار وکړي یقینا څوک به هم داسې نه غواړي.
ستیو زیاتوي خلک به په راتلونکو وختونو کې داسې ډېر ماشيني لاسونه په کار کې وویني.
دا به ډېر ژوندۍ بچ کړي، دا به ډېر وخت هم بچ کړي چې تاسو به پکې نور ګټور کارونه وکړای شئ.
پوهان وایي نن سبا ډېر کارونه داسې دي چې د ماشيني انسانانو یا روبوټونو نه بغیر یې کېدل ممکن نه دي.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله او تاسو کولی شئ د ټي وی ټول خبرونه کوم چې ټلویزیونی خبرونه دي په یو ټل 670B 103 چینل باندې هم وګورئ او دغه خبرونه تاسو لر ویش ساته په خپل ټي وی کتلی شئ. د دې خبرونه قربانه زمونږه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین. تاسو څخه خو اجازه ته تاسو په لوی لاس پاره سلوړه او آباد اوسئ.